السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې تر بیګانی مشپې د لخکرګه پر یو برخه د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه روانه و. دا برید او پټوله کې تاوتریخوالی داسې مهال زیات شوی چې نن د بین الافغاني خبرو ټیک یوه میاشت پوره شوه خو کومه محسوسه پایله نه لري. د خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چی راپورونو تراشو پا مکره خبرونو تا. چارواکی په هلمند کې د لسګونه طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر وایي په بشپړ ډول له کرونا روغ شوی دی او آذربایجان او ارمنستان یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي بیګا د هلمند په ناوې او نهر سراج ولسوالیو کې یو اویا تنه طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان په یو بیان کې ویلي چې افغان پوځیانو دا طالبان په دفاعي عملیاتو کې وژلي دي. اخوا د هلمند والي جنرال محمد یاسین ویلي چې دی پخپله د 601 لوی لارې باباجي او نادلي تصفوي عملیات رهبري کوي او وسلوالو طالبانو ته په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ډېره مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه لا تر اوسه نه دي ویلي. خو د طالبانو ویان قری یوسف احمدي یک شنبه وختي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د هلمند څلورمه حوزه نیولې او د درېیمې حوزې د نیولو لپاره جګړه کوي. وړاندې په خپرونه کې د لښکرګاه د جګړې وروستی حال درکوو. ارګوی افغان ولسمشر د قمرګل په نوم له یوې نجلۍ سره وکتل چې څه موده وړاندې له طالبانو د خپل مور او پلار د وژلو غچ اخیستی و. د جمهوري ریاست په فیسبوک پاڼه پرون ماښام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او قمرګل د لیدنې عکسونه او لنډ جزئیات خپاره شوي دي. ارګ لیکلي چې ولسمشر غنی د قمرګل زړورتیا ستایلې او د استوګنې او تحصیل د زمینې د برابرولو ژمنه یې ورسره کړې. قمرګل د غور د تیورې ولسوالۍ اوسېدونکي دا د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو سږ کال د چنګاخ په وروستیو کې د تیورې په یو کلي برید وکړ چې د ځینو نورو خلکو تر څنګ د قمرګل پلار او مور هم ووژل. تر پیښې وروسته قمرګل د خپل 12 کلن ورور په مرسته په طالبانو ډزې وکړې او دوه بریدګر یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په بشپړه توګه له کووېډ-19 ناروغۍ ښه شوی او خوندي دی. ټرمپ پرون شپه له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې وویل
خوندیم او کولای شم باندې ووزم ځکه دا هیواد باید مدیریت شي. د یوې لنډې اوږدې یا هم ښایي ټول عمر لپاره خوندي ووسم. ولسمشر مو په ښه وضع کې دی او مخ وړاندې خپلې مبارزې کوي.
ترامپ د اکتوبر په 2 په والټر ریډ روغتون کې بستر شو او له 3 ورځو وروسته بیرته رخصت شو. یو شمېر روغتیا پالانو او د ترامپ مخالفانو په هغه توند نیوکې وکړې چې د کورونا لپاره وضع شوي مقررات یې مات کړي او له روغتونه وتلی. ترامپ د کورونا په وړاندې د خپلې ادارې کار بریالی بولي. امریکا اوس وخت په نړۍ کې تر ټولو زیات په کورونا اخته خلک لري چې شمېر یې له 2.5 میلیونه اوړی او له دې ډلې یې 2,15,000 کسان مړه شوي دي. په بلاروس کې پرون څه باندې 400 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا ونیول شول. دا خبره د ویسنا په نوم د بلاروس د بشري حقونو سازمان کړې ده. شل تنه نیول شوي کسان ژورنالیستان بلل شوي. په بلاروس کې خلک د اګست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی له درغلیو ډاکې بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هره اونۍ شنبه او یک شنبه مظاهرې کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان شوي. اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتی ځواکونو مظاهره چان ځپلی او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالفین په تیره بیا د ولسمشری ټاکنو پخوانی کاندیده سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې ټاکنې اصلا دی ګټلې خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له 26 کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي. او د آذربایجان چارواکو په ارمنستان تور لګولی چې له اوربان دې سرغړونه کړي او په گنجا ښار یې برید کړی دی. آذری چارواکو ویلی چې پر گنجه خار چې د آذربایجان دویم لوی خار د یک شنبه ارمنستان څو واره بریدونه وکړل او په نتیجه کې یې اته کسان ووژل شول او درې دېرش نور ژوبل شول. د ارمنستان د دفاع وزارت د باکو د ادعا بیا بې اساسه وبلله او آذربایجاني ځواکونه یې تورن کړل چې د نګورنو قرهباغ په ځینو سیمو یې بریدونه کړي. آذربایجان او ارمنستان د جمعې په ورځ د روسیې په منځګړیتوب اوربند وکړ خو دا څو ورځې یو بل د دې اوربند په ماتولو تورنوي. آذربایجان او ارمنستان شاوخوا دوه اونۍ په نګورنو قرهباغ باندې توده جګړه وکړه چې پکې شاوخوا 250 کسان ووژل شول. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. وړاندې په خپرونو کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند مرکز په یوه برخه طالبانو برید کړی. ځانګړي ځواکونه یې د دفاع لپاره سیمې ته رسیدلي.
د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدل په سیمه کې بمباري شروع کړې او هغه جنگ یې مهار کړ.
دوه کې د خبرو ټیک یوه میاشت وته خو لا هم د خبرو پر تګلارې موافقه نه ده شوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله من دي چې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستۍ پرېکړې ته ورسېږي.
د چارو کتونکو بیا وای جګړې ته پکتو طالبان سوله نه غواړي.
داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کیږي چې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
د خوړو نړیوال سازمان وایي سږ کال به له لوږې سره د مخامخېدونکو افغانانو شمیر زیات سي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د هلمند مرکز لښکرګاه په څلورمه حوزه باندې پرون وسلوالو طالبانو برید وکړ. هلته چارواکو تایید کړه چې دغه حوزه د طالبانو لاس ته ورغله. تازه راپورونه دا دي چې د شپې تر نیمایي پورې یا تر نیمې شپې پورې هم جګړه روانه وه او له کابل نه تازه دمه ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د شپې له نیمې شپې راهیسې بیا د جګړو غږونه یو څه آرام شوي دي. شیبه مخکې مې په هلمند کې له آزاد خبریال عزیز احمد شفی نه د جګړې وروستی حال وپوښت.
په مرکز لښکرګاه کې حالت دا ډول و چې د ولسوالیو څخه د ځینو سیمو څخه د لښکرګاه د ځینو سیمو څخه کډې را روانې وې. ښار ته دننه دا ویره وه چې وسلوال طالبان به نږدې بولان سیمو ته راورسېږي، ځکه چې دلته څلورمه حوزه هم د وسلوال طالبانو لاسته ولوېدله او افغانانو چې ځواکونه تکتیکي شاتګ را وکړي دې خواته راځي ښار ته. خو دا جګړه ډېره تېزه روانه وه، ځینې سیمې وسلوال طالبانو ونیولې. خو د شپې ناوخته بیا نور امنیتي ځواکونه راورسېدله، د هغه امنیتي ځواکونو تر څنګ هوایي ځواکونه هم راورسېدل. په سیمه کې بمباري شروع کړې او هغه جنگ یې مهار کړ. بیا وروسته له هغه څخه د شپې تر دولسو څخه وروسته جنگ په کنټرول کې شو. کوم داسې د ډزو آوازونه ساتو نه را نږدې کېدل لکه مخکې چې حالات ډېر خراب او خلک په تشویش کې وو.
بله شفیع صاحب، اوس د ښار څلورمه حوزه د طالبانو لاس کې ده او که د امنیتي ځواکونه او کله هم د وضعیت څرک نه لګېږي؟
نه، اوس لا هم هغه د وسلوال طالبانو په لاس کې د دوی افغان امنیتي ځواکونو پر مخ تګ نه دی کړی. یوازې هوایي بریدونه ترسره شول او ځینې سیمې چې هلته کومندو ځواکونه یا نور خاص ځواکونه راغلل هلته ځای پر ځای شول. کرار کرار دوی مخ په وړاندې روان دي، خو جګړه اوس نه ده روانه، ډزې بندې دي، یوازې په دفاعي حالات کې قرار لري دا خلک.
بله، تاسو ویل چې ځایي خلکو کډې بار کړي دي، له روغتون سره مو اړیکه نیولې. ځایي خلک خو زیانمن شوي هم دي که نه؟ ځکه ښار کې اوسېږي، د هستوګ نسیمه ده تقریبا.
نه، دا داسې و چې دا جګړه دا رقم نه وه لکه وړاندې جګړې چې یو دم پیل شوې وې. دا په کرار کرار سره د سیمې څخه خلک لا د وړاندې راوتل خپل کورونه پر شوزل دین سمو کې او سوال طالبانو خبرداري کوي چې تاسو به سمو پر دې موږ ته جګړه کوو بیا تاسو چې تاسو خورسي لکه د بولان سیمه یا تاسو د بشران ها خواسي خو دین بیا په خپل خواشه سره چې داسې نه چې موږ خورسو د تیر جګړو په دغه سره چې په تیر جګړو د خلک به خوشاله دي لا د وران دي سیمه پر شوزل او شرط را ده چې زول د شپې تر نه وخت ز په شا کې شاخوا ګرځیدلم هلته شرط د بولان سیمه څخه د بشران د سیمه څخه د ناوی د سیمه څخه د نادالی سیمه څخه خلک خپل کړي چا پر موټر کې چا په بل سره بل څه څوکیاتونه مثلا چې دوی د غدر لوزه هغه کومکي وسایل د لوزه په هغه کې را بار کړو او شرط را داخلېدل نو دا د شپې تر 12 بجو پر د پښا کې ګرځېدل دا کړي را روانې وي اخو تنجا وروسته څه ونه دي خو جګړې بیا زور وخت اوایي ځواک راول چې دوی جګړه مهار کړه هلته نادالی ولسوالي هم ټول کمربندونه ټول شوي وو د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې د یو کمربند غوړولی وو خپل یوازې ولسوالۍ پاتې شوله نورې سیمې ټولې د ولسوال طالبانو لاسته وشوې.
ډېره مننه عزیز احمد شفیع و چې پر لښکرګاه د برید وروستي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 او په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه خبرونه لري. اوس هم ورځو له تاوتریخوالي د سولې په اړه یو راپور ته. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو د پایل نن ټیک یو میاشت پوره شوه. د دولت پلاوی وایي هیله مند دي چې ژر د خبرو طرزالعمل پر سر موافقې ته ورسیږي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شوې خو مرکچان لا د خبرو لپاره په طرزالعمل هم نه دي جوړ شوي. صفي الله سترنګزي په دې اړه دغه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې د درولو په هدف د افغان دولت او طالب مرکچانو ترمنځ پوره یو میاشت مخکې د خبرو پرانیسته وشوه، خو دا خبرې ورو او ټکنې روانې دي. په دې یو میاشت کې د راپورونو په اساس مرکچي پلاوی د خبرو د مخته وړلو لپاره د طرزالعمل په ټاکلو بحثونه کړي چې لا یې هم څو لانجمنې برخې نه دي وروستۍ شوي. دواړه لورو د خبرو لپاره واړه تماس ګروپونه ټاکلي چې دا وروستۍ څو ورځې دوی هم په رسمي توګه نه دي سره کتلي. د افغان دولت مرکچي پلاوی د خبرو له ورو او ټکني بهیر سره سره هیله ښکاره کړي چې وکولی شي له طالبانو سره د خبرو د طرزالعمل په برخه کې موافقې ته ورسیږي. د افغان دولت له مرکچي پلاوی سره مله د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې هڅې روانې دي ژر موافقه ترلاسه شي.
په تېره یوه اونۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په بېلابېلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناستې روانې وې. د هغو نظریاتو او ګزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی ښایي مقابل لوری داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت ټیم له شاوخوا کسانو، فعالینو او متخصصینو سره خپلې سلا مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یوه روښانه او سمه لار نقشه وروستي پریکړه ته ورسیږي.
طالبانو تازه سندي ویلي خو مخکې ټینګار کړی چې د خبرو لپاره باید له امریکا سره د دوی د فبروري 19 تړون اساس وګرځول شي، هغه څه چې د افغان دولت مرکچانو ته د منلو نه ده. اخو د افغان دولت ځینی ملاتړي کسان د طالبانو ډله ګرمه بولي چې په یوه او بل پلمه اصلي خبرو ته ناظریږي او په دې سره په افغانستان کې د جګړې بهیر تود ساتله. په واشنگتن کې د امریکا له ملي دفاعي پوهنتونه نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل مید څخه د تېښتې یو لار ده چې طالبان غوره کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي.
امریکا او نړیواله ټولنه، افغان دولت او طالبان دواړه هڅوي چې په کړنلارې جوړ راشي او ژر تر ژره د اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې پیل کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیرونی د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي کچه خورا لوړه ده او ډېره اړتیا ده ژر دواړه خواوې اصلي خبرې پیل کړي. طالبانو ډله بیا وایي دوی د سولې لپاره متحده دي او ادعا کوي چې په ښارونو باندې د لویو بریدونو په درولو سره د تاوتریخوالي په اندازه کې عملا کموالی راوسته.
په دوها کې د خبرو یو خند دا بلل شوی چې طالبان له امریکا سره خپل تړون له افغان دولت سره د خبرو لپاره اساس ګرځول غواړي، خو دولتي پلاوی ورسره مخالفت کوي. دولت پلو فعال او د امریکا د ملي دفاعي پانتون محصل او افغان لیکوال نجیب الله ننګیال وایي په دې خبره ټینګار د سولې د خبرو مخه نیسي. له صفي الله ستانکزي سره مرکه کې ښاغلي ننګیال وویل
د افغانستان حکومت د دوه د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکراتو برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و، حتی په هغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد سوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل میت څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوره کړی ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی، څه فکر کوي په دغسې یو حالت کې نرمښت مهمه دی چې وشي دواړه خواونه که څنګه؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدومره نرمښت کفایت کوو، دوی افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپله خبره سپینه کړي. د دنیا مبهوم حالات یا دغه محکوم موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارټنرانو حتی افغانستان سولې په پروسه کې دواړه اړخونه وهي او دواړو خواو ته یو ته وایي هلته وایي کور وه او مالک ته وایي پایدار اوسه. دغه هغه فارمولا ده چې دا افغانان په دې باندې پوهېږي او دا نه یوازې دا چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی امیج ته صدمه رسېږي، بلکې افغانان د پراخې نارضایتۍ سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپله خبره خپله فیصله واضح وکړي. داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي، ښارونه سپورت کېږي، همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چلوي، عامه خلک وژني، حتی پلونه یې الوزولي دي، د برېښنا پرسټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربند ته نه وي آماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې، ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ، ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوي دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو، جنگ هم دغه شل کال هم دغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مایا کېدل، بل طرف نه د افغانستان حکومت ته ویل کېدل چې تاسو زموږ پارټنران یاست. دغه شل کلن دوګونی چلن د موږ له حالت سره مخامخ کړیو. د افغانستان حکومت واضح دریز ولست مراجعه کول، د افغانستان خلک دی بسیج کی، د افغانستان ملت غیرتی ملت ته دوی ته خپل مازیله وړاندې کی او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد کوي، دا انصاف نه دی، دا د پارټنرشپ اصول نه دي. دغه څه چې اوس فعلا دوی روان کړی دا دغه لاره نه ده چې موږ دی وایو چې
د چارو کتونکو. نجیب ننګیال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اوریدونکو، که تاسو هم د سولې په اړه او د غراس په هلمند کې د جګړې په اړه څه معلومات لرئ، نظر لرئ، د افغان بي سي ماتسو اتل شمیرې ته راولېږئ. موږ به د خبرونې په ترڅ کې اوریدونکو سره شریک کړو. اوس ورځو یو بل راپور ته. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې ښایي د هغو افغانانو شمیر چې سږ کال د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ شي 15 میلیونو ته ورسیږي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی دفتر وایي له دې ستونزې سره ډیر هغه خلک مخامخ کیږي چې د ورځني کار له لارې یو څه ګټي او د خپلو کورنیو ملاتړ کوي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي او یا د کورونا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي ښایي په روان 2000 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګریوان دي له 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا له دې ستونزې سره د مخامخ وګړو په سلو کې 80 خایي ماشومان وي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2020 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا ویروس پر اتک سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنټین موده کې هغه خلک چې هغوی په بازار کې کار کوي خپل ورځنی ژوند یې د مغه ورځنی کار له لارې تمویل کېده یا ملاتړ کېده. دوی نشوای کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین دا دی چې د کال تر پایه کې د شیشې 15 یا هم د 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمې اوسیدونکی نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډیر دی وای په خپل پلرنی کلی کې تاکونه لري. خدای او زمن اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دی او یو کلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره خواله کړې ده.
کله کار پیدا سی کله نه سی پیدا بیګه هغه د 100 روپی بندي یا د 100 روپی یا د 80 روپی بندي راوړي هغه نیمه کله کې نیمه دغه داسې حالت د ځوان چې په موجدي په ذات دی خدای په هغه بخي چې په سوي اقتصادي په سمر ولالي په باندې نست.
خو ښکاری چې نصر الله کلکه عقیدتي تکیه لري چې د نا امیدۍ له یوې ترخې ژړا وروسته یې له خپل برخلیک څخه خوشاله ساتي.
نو څه درته وایم زدی ز بیشتر خبر نیست. اگه زوال شده ما دره ایچی زدره به دو جای ایچیسی چه اگه حالت تو گلد اگه حالت تو گلد بیام خدای تا شکر کنم چه خدای شکر چه مسلمانی.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په مې میاشت کې ویلي و چې افغان ماشومان د خپل وجود د معافیتي سیستم د پیاوړي کولو لپاره ورځنیو مناسبو خوړو ته اړتیا لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې د قرنټین په ترڅ کې د خوړو د موادو بیې اوچتې شوې دي. د ناروې د کډوالو د شورا په وروستي راپور کې هم د څو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د خوړو د نه خوندیتوب په کچه کې د پاموړ زیاتوالی یادونه شوې وه. د دې راپور له مخې په دې هیوادونو کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي او په خوارځواکۍ اخته کیږي په سلو کې 14 زیات شوی دی. ګلبدین شپږ میاشتې مخکې خپله 1 کلنه لور د خوړو د نشټوالي لکبله له لاسه ورکړه. هغه 3 کاله مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په خستک سیمه کې اوسېده خو د جګړو له پیل سره سم له خپلې مینې بې ځایه شو. ګلبدین له جګړې وتښتید خو د لوږې په منګولو کې راګیر شو.
مرض کرونا همې کې ګرس یک دختر بنو
کرونا وایروس مې 1 کلنه لور مجدجانه ووژله. هغې خواړه نه درلودل، شیدې نه درلودې، خلکو ویل چې کلی ورکوه خو نه مو درلودې، ویلې چې د میوې اوبو او ترکاری ورکړي خو نه مو درلودل چې
ورکړو.
15 کلن ګلبدین چې له خپلې میرمنې او څلورو بچیانو سره د مرکز فیض آباد په 5 ناحیه کې د یو خپلوان په کور کې دیره دی وایي دی د کار وس نه لري او ماشومان هم کوچنیان دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په 15 کلونو کې په هیواد کې دننه د شاوخوا 600,000 خلکو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې کډوالو سره مرستې دوام لري خو نوموړی مني چې دا مرستې کافي نه دي.
دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم په ډیرو ولایتونو کې مرستې روانې دي. په دې مرستو کې د خوړو مواد شامل دي خو هومره نه دي چې د بې ځایه شوو کورنیو ستونزې د 2 کلونو لپاره لرې کړي. له دې پلوه کورني بې ځایه شوي خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر ویلي دي چې له بیوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. ډبلیو ایف پی وایي چې له اړو خلکو سره د مرستو پروګرام ته به دوام ورکړي. دا ژمنه بې له شکه د نصر الله او ګلبدین په څیر خلکو ته امید ورکوي خو معلومه نه ده چې په افغانستان کې به د بیوزلۍ د کچې له کمښت سره څومره مرسته وکړي. ګلبدین په بدخشان کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره د خبرو پر مهال قسم یاد کړ چې یو مخکینه شپه په لوګه سبا کړې و.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل اند ځینې ورځپاڼې کتلې او د مطالبو غټکی اوروي.
ګڼو لویدیځ ورځپاڼو د سی بي اس تلویزیون پر هغه رپورټ لیکنې خپرې کړې چې وایي طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بریا هیله کړې څو د دوی په وینا د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. دا خبرې د یک شنبه پورس وروسته طالب بیان ذبیح الله مجاهد رد کړې. وی ویل سی بي اس تلویزیونی شبکې سره یې داسې څه نه دي ویلي. نیوز ویک مجلې پر خپله ویب پاڼه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سر لیکي دی طالبانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو د کمپاین ملاتړ کړی. ورځپاڼې په دې برخه کې د سی بي اس تلویزیون رسمي رپورټ ته اشاره کړې چې وایي طالب سرچینو ورته ویلي چې د دې ډلې مشران له کرونا وایرس څخه د ډونالډ ټرمپ پر اغېدو خوښ شوي. نیوزویک زیاتوي طالب مشرانو هیله څرګنده کړې چې ټرمپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن وګټي. ورځپاڼې د طالبانو په حواله ویلي چې د ټرمپ د ملاتړ سبب دا دی چې د دې ادارې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستل غواړي. برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې بیا د طالب بیان ذبیح الله مجاهد په هغه پیغام لیکنه کړې چې وایي د سی بي اس تلویزیون د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا د هیلې په اړه د ده خبرې سمې نه دي راخیستې. ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر هم په دې اړه وضاحت کې لیکلي سی بي اس امریکایي رسنۍ ازما خبرې ناسمې تعبیر کړي او نشر کړي دي. هغه څه چې هغوی نشر کړي هسې کومه خبره نه ده ورته شوې. انډیپندنت په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پنځم بی د ورځې ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان څخه امریکایي سرتیري کور ته راستانه کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اقدام چې له افغانستان څخه پاتې سرتیري وایستل شي او په دې هیواد کې د امریکا 19 کلن حضور پای ته ورسوي ممکن د طالبانو لخوا بریا وګڼل شي. د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې که طالبان له امریکا سره په دې تړون کې کړې ژمنې عملي کړي نو به د 2020 میلادي کال تر مې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ایستل کیږي.
افغان چارواکي وایي له پاکستان لوري سره د لس افغان ماشومانو د نیولو په اړه خبرې کړي. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني اسنادو تللي وو د کوړه خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي. اکرام الله اکرام او د موضوع تفصیل.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمېر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پښتونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت وایاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال پاک افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي تر څو وسی کولای دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکی عبدالحمید سیمایزو رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول دغه افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تنه افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه کړي، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسه ته ماشومان نیسي او وایي چې دا بې اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بې اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبوي خو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېته ترېنه استفاده کوي.
هغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کېږي. په پاکستانی مدرسو کې د افغان زکونکو د دینی زده کړو په مسالې په وار وار په افغانستان کې انتقادونه شوي دي. ډېری افغانان په دې باور دي چې د یاد هیواد په دینی مدرسو کې افغان زکونکو ته مذهبي افراطیت ښودل کیږي او د افغانستان پر ضد روزنه ورکول کیږي. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې ډېر شمیر حمله کوونکي چې آن انتحاري حملې کړي په پاکستانی مدرسو کې د افراطیت روزنه لیدلې، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی دی.